او ډنډ ولسوالۍ دشتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا د بازار ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د جګړو لبیری ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلي په سر سر کې شان میا ګرد پاتې سوي دي در پدار ما دې مزان د بل په کټکټرانه کې مدا دې ته ځان رسولې دي خاک پساره دي
د کورنیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي رادیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نورې کورنۍ هم د جګړې لویری بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چه کورونه گرد پاتس با دای سی را غیل دی چه دا پا غاری که دی دا کالی دی یو یو گدر را خست دی دا گدر دیسه دل تیزان را ورست و اینور کورونه و شیانه گرد پاتسی بیدی مکمل پدا اسی حالاتو که مر را غیلی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپلو گی نی
دا کندهار دا کدوال و بیر ترستنی دونگو چار و رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادبی چی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم اوس د سروېوانې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنۍ د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونوم رسیال احمد سید عظیمیان ویلی چې طالبان د هرات کابل په لوی لار کې د ورځې د 1,550,000 او 1,590,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلی چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د دې په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دلیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بیغمه لوی لارو تراوسی او پیسې ټولوي. د نیویا ټرانس په تبصره کې اشاره شوې و چې وسلوال طالبان په لوی لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لار موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا د خبره ردوي. له غزنی څخه د اصلي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی شهر د شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدي لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډک لار وهلې، چیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. اغه لارې چې د پری راتر سوي ډیر کړه د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهد وي، خو دلته در رسیدلو مسافرو په اندیشنو کې یو بل هم اضافه سوي ده. دوی وايي په لار کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا قتل سوي دي. حمید الله تازه له اردو سفر راستون سوي. هغه د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصه مې کې زیات موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مې کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکان لغته لاندې راونی ولم او موبایل مې رامات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلار کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشی کو په تلاشی کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته لنور ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي کده دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دیل نظریه چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څو وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده:
طالبانو په هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړی وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ور ماتولې ممرګانې ور باندې خوړلې، خو اوس پر لوی لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ کده سرتیر عکسونه پکې پیدا شي، شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي:
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري؟ یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لري جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم سیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن سیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خود کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستيال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورتوالی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا په هنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا مشو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډېر فعالیت هوګی غوښتي دي چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاسونو ته یې ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په هکله معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډیره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده، په مختلفو اشکالو کې ډیره عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشته افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپلو خپلوانو باندې اثر کوي، که هغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، که هغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي. چې اکثره افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو 5 یا 10 کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رایې هم خپل خوشی کاندید ته ورکی.
فکر کوم دواړه ته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رائے کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي، ځکه د ډیرو افغانانو دلته دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رائے کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لاند خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پانتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روان خبرونه په دوام کې ازادي رادیوي مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یو بل غنی پاوري دو ستاسي هرکلای کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنې تزنګړې کړې ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړې نقش ادا کړې.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شو. فرهنگ جاج چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو تر بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و استونز و در رسپرال و سریل و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریل پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راریو خپل زنگر نقش ادا کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در ازادی راریو دو دیر شو اخبروانو سخه هق اخبروانه ده چه دوانی فرهنگ تاریخی عبدات و هنرونو او فلکلور سیره نپکی کیگی او در ازادی راریو در دو لسات و نشراتو پلر که اخبرشوی او اوسم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دې ورسته که ازادي راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ پرګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان و زیاده من نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسلی دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه که چې دری ده او هم پښتو. میرمن زیور ډیره مننه
قدرمنو فرهنگ جاد یو بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولی په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم ټوکی دی. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر پسې پسې متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبادات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبادات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښته کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی دا یو با ارزښته کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم حالې زده کړي دي، دا قدر وړ دي. او د تا مونږ د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسو دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې دغه سه هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن سپتابو چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولو کې او کتابي په اړه چاپ کې بیا څه خوښه شو په دغه کتاب چاپ سو بیا لړ نو کتاب بیا کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای نه چې فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سره لایق تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوخ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ته بیا د کلیه کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه به باندې لایا تاسو کړی فیصل باران صاحب زیر اعظم مزین وانه ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کړه ټول شي ودی او ضرورت دی دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دی او فرهنګ موږ ته ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزای دي خزای د د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غیدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې ده د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دي چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل له خې دي غرونو دي اوسېدل ډېر ګټې دي. لومړی دا چې آلته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي آلته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نو به څنګه خپل زراعتي ځمکې د اوساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېدل ډېر مهم ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا هغه ده وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي دي هغه له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د امرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني الاده د موسیقي دا ایرانیانو په نسکو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه پیډي پخسمه دا څه ورته مسایل ته ډیر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ ارڅ لګیو له لاس ورکو دا جګړې داسې کړی چې دا مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په اړه کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو سیا خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یادا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ را می سره رما کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دا مسایل باندې خلک به شي غسی بل مسله چې ما په کډیر راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې شکایت کول دی خوشاله شو یعنی دا ډیر لوی برد ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طيبات څخه ګټه ورسي کې دله حوصله مندي نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي بل خبره چې لړنه ورسنه عنوان د چې تاسو وایي منورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړې یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې اوسېږي ځان اشراف بولي هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي هغوی حکومتونه درلودله نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري زه به کومه ووایم فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه دا کتاب زما د سلاغه د چدی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي یا لومړی ټوک دویم ټوک دریم ټوک او بل خبردار چې په امدغه کېدل شي چې دویم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه او امدغه لیکلو باندې یو څه اضافه والی راول ډیره خې مقالې د نور حد سم کې لیکل کېدل شي نو استاذ محبوب ته تبریک وایم ازادي راډیو ته تبریک وایم او یو یادونه بل کوم چې ازادي راډیو امدغه سوړ ته کارونه ته دوام ورکړي نو دا ډیر خسي زی او بیل قدر کوم په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی چې دغه تاسو راټوله کړئ دا کتابي بڼه باندې چاپوي هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده هم په تاریخ کې سب پاتې کیږي او هم د خلکو ضرورت ده ډېره ډېره مننه تاسو نه
ډیر زیاته مننه د تاسو نه خو عربشو ښاغلی طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکي دي د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه
سلام تاسو ټول ملګرو همکارانو ته پلمړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم فرهنګ جاج ترکمه بری د چماول استاد څو شان ډیر زیات مهم دي یو خداو چې کلا د یو رډی کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼول لري ډیر سخت کار دی د رادیو ژبا او بیا هغه کتاب تراړول او هغه علمی کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی یو سخت کار دی تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته او استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جرنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي څنګه استحات علمی کی ځکه د رادیو اوریدونکو عموما عام خلک وی ولیکل چې کتابي بڼه راځي نو ښکارا خبره ده چې د هغې لستون کې هم بیا بیلیږي په خپل ذات کې بیا دغه خبرونه یا دغه موضوعات چې خغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډیر زخمن دي ما چې وکړو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغه باندې بحثونه نه دي شوي یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري مثال یعنی ډیر دی مثال د کټو یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو زما تمه دا و چې ما داسې ګڼل چې ګینه کټ چې شه دی لچې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو هغه دا و چې ولې مثلا په دزمونګه ټولنه کې یزمونګ په وطن کې کټ یو ځای لري ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېګو دلته د خزنداو دلته د نورو اغا حشراتو چې هغه زیان رسون کې دي خطر تر بل هر ځای زیات دی لدې کبل خلکو کټ غواټ کړي یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لک پیدا کول دا ډېر مهم دی دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولسته هغه مثلا د دسمال پاړو استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي د خلکو نظریات وړاندې کړي یو بل ډیر خو ارخ چې د دې راس پړل او غداو چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شی را په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او د هر رنگ به مهمي دا رنگ باید خلق ته وښودل شي دا باید خوندې کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حادثه شوې ده او زه ډیر زیات مبارکي وایم او استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول ښه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترازی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدل شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویل شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیر زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com